نا ترننه پوری محکمه ته لس دوسی ورغلی چې اتلسو تورنو پوری اړلری او هر یو ته د ورسره نیول شوی موادو د اندازې په حساب سزا اورول شوی ده. په سزاګانو کې له 15 میاشتو څخه نیولې تر 8 کالو او 6 میاشتو پوری قید شامل دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دولسمه بجو ته یو اربیا پام کوي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل فریبا ظاهر نه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دی دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې طالبانو اوربند نه کوه. ډونالد ترامپ دا خبره پرون په سپینې ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ موري سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. ترامپ زیاته کړې چې طالبانو خپلې تیروتنې ته اورپام سوی دی. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په دې چاودنه کې چې تیر ماښام په سپین بولدک ولسوالۍ کې سوی 15 نور کسان ټپیان شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د کابل پولیس اتلس تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د پلازمینې کابل د مختلفو ولسوالیو څخه نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې پر دغو کسانو د قتل، غلا، جنسي تېري، د عامه نظم د ګډوډۍ، د غیر قانوني وسلو ګرځول او داسې نور جرمونو تور دی. د روزګان د کرنې ریاست سږکال په دې ولایت کې د وچو لندو میوو د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست سرپرست سمیع الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورو کلونو په پرتله یې کرنیز محصولات 8% لوړ شوي دي، خو دوی د بزګرانو هغه شکایتونه مني چې وایي د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک ایسپر وویل چې دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له غوښتنې سره سم سوی دی څو خپل هوایي او مدافع هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک ایسپر زیاته کړه چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. په یمن کې حوثی یاغیانو اعلان وکړ چې پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه درولې دي. د حوثیانو د عالي شورا مشر مهدي المشاط پرون ناوخته وویل چې د سعودي عربستان پر ضد حملې درولې دي. د زیاته کړې چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. او د عراق کربلا شاته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وژلې دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان وړاندې کی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زادل نافی ماتیم او تاسو د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت په تیرو شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
دا کابل پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د خرڅلاو په تور څه د پاسه لس کسان هم نیولې دي. دا کابل د امنیت قمندانۍ ویان د فرامرس فردوس ازادي رډیو ویل ل نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د استنبولې د میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په 15 مناحیه کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه او لدې کارخانې څخه 155 لیټره شراب هم ترلاسه کړل. خاغلی فردوسیا تا کړ چې پولیسو په څو نورو بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ښار له څو ناحیو څخه د نشي موادو د خرڅلاو په تور 14 کسان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. په سرپل ولایت کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد وسوځول شول. د سرپل ولایت امنیه قمندان جیلانی ابوبکر د نشي موادو د وسوځولو پر مهال رسنیو ته وویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر یو کال په بهیر کې په څو ولسوالیو کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد لکه هیروئین، شیشه، تریاک، چرس او شراب نیولې دي.
19 نفر قاچاق برار که
موږ 19 واړه او لوی قاچاق کوونکي نیولي او د دوی دوسیه مو د 1.5 ټن نشئی موادو له اسنادو سره یو ځای عدلي او قضایي ادارو ته سپارل دي.
له قاچاق کوونکو سره یو شمیر وسلې او موټرونه هم نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 23مه نیټه د جلال آباد ښار په 15مه او 9مه ناحیه کې 226 کیلوګرامه هیروین او 400 ونیول. دغه ډول پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال 26 کیلوګرامه چارس او 15 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه د پاسه 200 معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې د میاشتې پر 23مه نیټه د کابل ښار له 15 ناحیو څخه 210 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربسترز روغتون ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د شپږم ځل دی چې له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نیمروز ولایت پولیسو نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد له قاچاق کوونکو او خرڅونکو سره یو ځای نیولې دي. د نیمروز ولایت امنیت قمندان علادات فدایي ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت په کنګ ولسوالۍ کې 25 کیلوګرامه زیرمه شوي تریاک ونیول، خو د دې پیښې په تورې څوک نه دي نیولي. دغه ډول د نیمروز ولایت پولیسو په زرنج ولسوالۍ کې د نشه یي موادو 15 خرڅونکي له 4 کیلوګرامه نشه یي مواد سره یو ځای نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $100,000 ضبط کړی دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی دی.
زموږ د ګران ولسوالۍ کې هان د مکر تر سره دوه پورې رسیدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د شوکو یا نور د هغو کې هم زیات کرل شوي دي.
دا چې د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې مزدوري کول څه حکم لري، په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي.
د تورپیقي په نوم یو معتاد مېرمنه وایي چې اوس یې درملنه سوي او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
هغه وخت خلک مانه نفرت کوله، زه خپل د خلکو نومې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، یوازې د موادو کوښښ مې کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلي لپاره بل میر او ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی د افغانستان بانک په همکاري له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو او حوالو د لیږلو مخه نیولې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې $300,000 ضبط کړي دي. مالی کارپوهان بیا د حوالې سیستم خوندي نه بولي. دوی وایي چې د حوالې سیستم د افغانستان مالي نظام ټکنۍ کړي او له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو ته یې لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاستر نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. یو ان او ډی سي وایي چې دا اداره له افغان دولت سره همکاري کوي چې د پیسو له سپینولو سره مبارزه ګړندۍ کړي او د ترهګرو د مالی سرچینو په وچولو سره د دې ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری وایي افغان دولت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو $400,000 امریکایي ډالر ضبط کړي دي. ښاغلی یادګاری زیاتوي چې دا پیسې پر حوالو باندې د څارنې په نتیجه کې ترلاسه شوي دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي، او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د افغانستان بانک له استخباراتي څانګې سره اړیکې لري. کله چې له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې بانک ته ځي، نو د محکمې د حکم پر اساس هغه بانکي حساب تړل کیږي او پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ بانکي حساب ته ځي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د سږني شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دې مرکز د نشه یي موادو له تورنو کسانو څخه څه د پاسه 8 لک افغانۍ او څه د پاسه 8000 امریکایي ډالر ضبط او افغانستان بانک ته سپارلي دي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او مالی کارپوه خان افضل هډوال د افغانستان بانک قوانین او سیستم د باور وړ بولي، خو د حواله پر سیستم باور نه لري او وایي چې دا سیستم ډیر ستونزې لري.
په یو هغه حواله داران دي چې ست دي د غوی دواندار نظارت کېدل شي، به یو ته ډیر زیات حواله داران شته چې هغه ست نه دي. په غیر هغه کېدل شي چې هغه چینل استعمال شي، ولدا وطن افغانستان به نه دغه خونه په دې منطقه کې په مجموع کې په ټوله دنیا کې شته.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش د ځانګړي ادارې یا شګار د راپور له مخې طالبان هر کال له نشه یي موادو څخه څه د پاسه 200 میلیونه او نړیوالې مافیایي ډلې بیا 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي، چې د دې پیسو ډیره برخه د ناقانونه مالي سیستمونو له لارې له یوه لاسه بل لاسته استول کیږي.
محمد ایاس ترنکو چې د تورو پیسو او افغانستان د مالی سیستم په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو څخه 3 لک ډالر ضبط کړي دي او اوس غزنی ولایت ته ځو او هلته د بنګو د کښت په اړه معلومات ترکوو. د غزنی ولایت اوسېدونکو وایي چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک د چرسو د کاروبار لپاره دې ولایت ته راځي. د غزنی محلي چارواکي هم د بنګو کرل مني، خو بزګرو ته سپارښتنه کوي چې د بنګو پر ځای له هغو زراعتي اسانتیاو څخه ګټه واخلي چې دولت ورته برابرې کړي دي. د غزنی ولایت مدني فعالان بیا په دې ولایت کې د چرسو ډیروالي اندېښمن کړي او وایي چې که دولت مخه ونه نیسي، کېدای شي چې د بنګو کرل د نورو نشي بوټو کښت هم لاراوره کړي. په دې اړه به په غزنی کې زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې سل په سله زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوې دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسېدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات سوی دی. که یې مخنیوی ونه سینو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کری خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرهباغ او اندړ ولسوالي او ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته شمسیانې ایښي دي، په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی ورڅې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هاند د مکر تر سرحدو پورې هم رسېدلې ده. مکر ولسوالۍ کې هم د نشکو یا نورو د هغو کې هم زیات کرل شوي دي. تېر کال دومره توجه نه وه لکه سږ کال. په ډېر مقدار سره خلکو کړي، بعضو خلکو هاند تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
هڅه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو، خو بریالي نسو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات سوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي، نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکه مرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو، چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي، په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي، هم اوس هم روان دي.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که دولت مخنیوی ونه کړي، دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته مخنیوی ونهسي، طبیعي خبره ده سي د نورو مخدره توکو لکه د تاریاکو کښت به هم لاره هواره سي، چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کیږي، نو ځکه یې کښت زیات شوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس اسلام له نظره د نشي مواد په برخه کې د مزدوري موضوع ترازو. د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته کوکنار کرل کیږي او یا هم د نشي موادو کارخانې فعالیت کوي، په دې سیمو کې ځینې خلک د کوکنارو نیش وهي او ځینې خلک بیا د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي. دا چې په اسلام کې د کوکنارو نیش وهل څه حکم لري، څوک چې د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، د اسلام دین دغه ډول مزدوري ته په کومه سترګه ګوري؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په مجموعي ډول څه ډول مزدوري روا بلل کیږي.
مجموع کې اسلام کسب و کار ته اجازه ورکوي. الله رب العزت د کسب و کار معنی نه ده او نور تجارتونه هم روا دي، نو په دې کې باید په صداقت سره کار وکړي. یو تجارت ده چې د تم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تاجر چې هغه صادق وي په خپل معامله کې کذب نه کوي، دروغ نه وایي، غلطي نه کوي د چا سره د چا سره، نو دې تاجر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صادق تاجر نو دا د قیامت په ورځ کې د انبیاو په ډله کې حشر کیږي. اسلام د هغې معنی نه او د هغې کې غداري نه ناروا پکې نه، دغه ټول معاملات د اسلام له نظره دا جواز لري، د تجارت مزدوري دا ټول جواز لري، دې کې مشکل نشته.
په اسلام کې د کوکنارو په کښت او کرونده کې یا د نورو مخدره موادو لکه د چرسو د دغو په کښت او کرونده کې کار کول یا د هغو نیخ وهل دا څه حکم لري؟
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه څه چې نشاور دی هغه حرام دی. نو د دې کرل لکه چې دوی نیش ورته وهي، د هغې شودې راوباسي، بیا د هغې نه پین جوړوي، یو انسان ته ضرر رسوي، د هغې صحت ته، د هغې ټول عمر بربادوي، دا جواز نه لري. کار کول د دوی په کرونده کې او یا نیخ وهلي دا مطلق ناروا ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا څوک چې اوبه راوباسي یا دا نیش وهل او دا جوړوي او د دې په زمن کې بل چاته وړي، هغه څوک ناچاته چې وړل کیږي او خریداري د دې خرڅون کوي او د دې پیسې، دا په مطلق ټول حرام دي. نو کله چې دا ملعون شو نو د دې تجارت هم روانه ده، د دې په کرونده کې کار کول هم جواز نه لري.
څوک چې د نشه یي موادو په کارخانه کې کار کوي او نشه یي مواد جوړوي، بیا په دغو موادو باندې خلک اخته کیږي، دغه سی کار کول په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قران عظیم الشان کې صراحتا مکتئ فرمایي چې په نیکو او په روا کارونه کې خلک سره همکاري وکړي، او چې کوم ناروا وي په هغه کې تاسو خلک سره همکاري مه کوئ. دا یو ډول همکاري ده. نو کله چې ته په شرکت کې کار کوي، د هغې سره د معاونت وکړه، د هغې سره د کار وکړه، نو دغه د قرآن صریح آیت ده چې الله تعالی موږ منع کړي چې دا ناروا ده. چې کله هغه شی ناروا شو، د دې هغې فابریکه کې کار کول هم ناروا دي، د هغې سره کومک کول هم ناروا دي.
زموږ څېړنې ښیي چې ځینې کسان چې د نشه یي موادو په فابریکو کې په کارخانو کې کار کوي، هغه خپله هم په نشو باندې اخته کیږي. یو څوک چې په لوی لاس ځان په نشو اخته کوي، دا په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې تاسو په خپل لاس په هلاکت کې ځان مه غورځوئ، چې دا په لوی لاس خپل ځان په هلاکت کې غورځول دي. څوک چې په نشه یي موادو کې یا د هغې فابریکه کې کار کوي، خامخا هغه هم په دې مرض مبتلا کیږي او اخته کیږي، او دا مهیرونی وي او پوډری به تنه جوړي. د هغې فابریکه کې کار کول هم شریعت اجازه نه ورکوي. ولې اجازه نه ورکوي؟ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محیط په انسان باندې ډیر غټ تاثیر کوي. که یو ورځ اختنه شي بل ورځ اختنه شي په آخر کې دا مجبور ده چې باید دغه معتاد شي او دغه ناروا عمل دی هم وکړي، نو ځکه ګناهګار دی او شریعت ورته اجازه نه ورکوي.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی، په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو له مزدوري څخه ترلاسه شوي پیسې حرام دي، دا پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطلق احادیث سره د هغې پیسې لاسته راوړل حرام دي، لکه څوک سګریټ خرڅوي، نسوار خرڅوي، یا پین نشان خرڅوي، چرس خرڅوي، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي. او دغه حرام بیرته مصرفول په دین نیت که ما ته ثواب راشي، ثواب خو بیخي شته نه، او مصرفول په نورو ځایونو کې شریعت منع کړی، فقها منع کړی. که چیرې دی په نورو برخو لکه جومات که خو بیخي جواز نه لري، دغه نورو ځایونو دغه همکاري چې کوي هغه هم د همکاري په صفت کې کوي، فقها وایي دا کولی شي کوي، اما ثواب ورته نشته. نو که چیرې دغه انسان دغه حرام اخلي په خپل اولاد نفقه کوي، د نفقه کول په خپل اولاد باندې د حرامو د شریعت جواز نه ورکوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرام اخیستل او دا د نفقې په عنوان په خپلو ماشومانو کورنۍ باندې نفقه کول دا جواز نه لري.
د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې د مزدورۍ په اړه مو له مولوي ګل احمد صدیقي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې پر 2016 منځنۍ سپوخ خپریږي او اوس د خاطرې وار دی. د هلمند ولایت تورپیکي لس کاله کېږي چې نشه کوي. دا وایي چې د اکاډمۍ مېرمنې لخوا په لښو وخته سو، خو اوس یې درملنه سوې او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده. دا چې تورپیکي ته د نشو له خاطره څه ډول ستونزې ورپېښې سوي دي، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روږده شولم، په لومړي سال کې چې ځینې مواد مخدر باندې روږده شولم، زما د ترخه مواد استفاده کوله، زه هغې سره مې استفاده کوله. بیا څه وخت خپل کور ته چې راغلم، د مونږ زما پلار چې ده د مواد مخدر کاروبار کوي، کوچغبري او دغه کوي، دلته خپل کور کې هم همدا مواد مې استفاده کوله، دومره زیات کلونه مې استفاده کوله. بیا له کورنۍ څخه جدا شولم، راغلم د امن کور ته، درې کال د امن کور کې وم. بیا د امن کور نه راغلم، دلته شبخانه کې تداوی شول. ما هیڅ وخت نه غوښتل چې شبخانه ته آمده نه وم، ځکه ما اورېدلی و چې کوم کسان مواد استفاده کوي دا هیڅ کله نه روغېږي. ما هم کوښښ نه کولی چې شبخانې ته لاړ شم، ځکه امید مې نه و چې زه روغه شم. بیا څه وخت چې آماده شولم راغلم، بیا ښه شولم. هغه وخت خلک ما نه نفرت کوله که نه کوله، څه وخت چې ما مواد استفاده کول، زه خپله د خلکو نه مې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، خالي د موادو کوښښ مې کوله، نور هیڅوک سره مې جوړه نه وه. بیا اوس چې روغ شوی یم، ټول خلک ما ته احترام کوي. او وختي چې دلته بستر وم، د ناروغ په نوم یادېدم، اوس د کارمند په نوم باندې یادېدم، دغه ما ته افتخار ده، ځکه چې زه دلته راغلم تداوی شولم. پس له ډېر تغییر مې وکړ، زما په ژوند کې ډېر تغییرات راغله. بیا هغه وخت ما خپل ډېر کوښښ کوله چې ښه رفتار وکړم، دغه وکړم، نو هغوی هم ډېر کوښښ کوله چې زه باید وظیفه ونیسم، دلته ما ته د کار وظیفه پیدا شي. بیا هغوی ډېر کوښښ وکړه، ما هم ډېر کوښښ وکړه، بیا زمینه راته برابره شوله. په میاشت کې مونږ ته 2000 تنخواه راکوي. تر اوسه پورې زه اوس شبخانه کې اوسېدلم، اوس هم شبخانه کې اوسېږم. بیا له دې وروسته اخته ځم، له دې ځای نه کور نیسو، کور مې نیولې دي، 6000 کراور کوم. نو خوشحاله یم، ځکه معاش مې دومره کېږي چې هم زما خرچ مصرف پسي، هم د کور کراوه سي، هم خپله بیا راتلی شم وظیفې ته چې وظیفه وکړم. یعنې کوم کار چې اوس کوم له همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنې کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده، که نارینه ده چې مواد استفاده کوي، دوی ته یو کامیابي الګو شم، یعنې دوی هم وکولی شي. کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامیده دي، چې یعنې دغه مواد څوک استفاده کوي، علاج یې نشته، چې دوی ما وویني وګوري، بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي برته.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rfeerl www.awr.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ، ولې بل میراو وټاکه او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پې کوې؟
کلیوال خلک یو قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دی در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کی کومندان صاحب، ما خو درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجیو مو ګورم.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
توس پولیس غولوې ها؟
کومندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوما؟
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایې چې کیمیاوي سره ده.
کومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله کومندان صاحب.
راشه، د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کومندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کومندان صاحب هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو ها؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایې چې ما خوشی کوي؟ بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کې چې قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیژه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لاله، خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دی.
ګنده اوسې مهرباني کور دی آباد.
راځه راځه پر دغه توشکه کینه.
خسته ما ده، دا دی کینم.
جمعه ګل لاله، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروینې را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشې شوم. دا ځل هم بیرته را خوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشې شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو را خوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشې شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشې شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې په اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دی اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه. که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه